ځوانانو سلامونه. په دې هیله چې روغ اوسئ، دا د یو ځل بیا زه نظیفه رومان د وږمې رشیدي په مرسته تاندې څانګې درته وړاندې کوم.
نننۍ خپرونه پر دغو مطالبو راڅرخي.
په کوڅو کې د ځوانانو بې ځایه ناسته پاسته کومې ستونزې راولاړوي؟ تاسو د دغه ډول ځوانانو په اړه څه فکر کوئ؟
د مود او فیشن په نړۍ کې دا ځل د پایزی پر دود مود او ښایست غږیږو. تاسې څنګه، آیا پایزی مو خوښیږي؟
دغه ټول مطالب له یوې ښکلې سندرې سره له ازادي راډیو څخه اورېدلی سي. وږمه جانې، دا ځل د ګانو پر یوې داسې برخې غږیږو چې پایزیب نومېږي. پایزیب د ګانو هغه برخه ده چې ځوانې نجونې او مېرمنې د پښو د ښایست لپاره په ځینو ځانګړو ځایونو لکه کوزده، واده، میلې او داسې نورو خوښیو کې په پښو کوي.
نظیفه جانې، څېړنې ښیي چې په تېرو زمانو کې به ځوانو آریایي نجونو او مېرمنو پایزیب د ښو ګانو په ډول کاروه. په هغه زمانه کې پایزیب خاص اهمیت درلود. شاعرانو په خپلو شعرونو او سندرغاړو په سندرو کې هم په خورا مینې سره د پایزیب یادونه کړې.
گرانی همکاری، په افغانی ټولنه په تیره بیا په ښاري سیمو کې د وختونو په تیریدو او د موډونو له بدلیدو سره سم څو کاله وړاندې د پایزیب دود څه ناڅه له منځه تللی و. خو که وګورو نو دا مهال یو ځل بیا پایزیبونه په نوي او عصري بڼې او ښایستو رنګونو سره د ښار په دوکانونو کې تر سترګو کیږي او ګڼې افغاني پیغلې له ښایسته په پښو کوي.
ریښتیا هم همداسې، نظیفه جانې. راوسو د زابل د اوسیدونکي ډیوي خبرې به واورو چې د دې پایزیب ډیر خوښیږي او څنګه له پایزیب سره شوق پیدا سو.
ما ظریف پایزیب خوښیږي او پایزیب چې دی د پښو د ښکلا لپاره دی، په دې خاطر مې پایزیب ډیر خوښیږي. په سوریال کې مې یو نجلۍ ولیده چې د پنجابي سره پایزیب اغوستی و، نو زما ملکه ورته پیدا سوه پایزیب. د سابق سام رواج و، اوس هم زیاتره نجونې په پښو کې پارځي. زه د افغاني کالو سره په پښو کوم او د پنجابي سره هم.
د کندهار اوسیدونکی شفیقه وایي کله چې به یې د خپلې سیمې ځوانې انجینې لیدلې چې پایزیب یې په پښو کاوه، نو هغې ته هم د دغې ګانې شوق ور پیدا سو.
پایزیب مې ډېر خوښېږي، همیشه پایزیب اغوندم. زما سره هغه څه ډول درېدنې لرم چې یو داسې سپین دی هغه زرغونه غمیان لري او بل دی هغه سپین دی سره غمیان لري، نورې بس هغه ساده سپین دی. بس چې د کندهار انجینې مې ولیدلې ډېر ښایسته معلومېدلې، بس چې دا به په پښو کړه ډېر ښایسته معلومېدل، زما خوښ شوله ځم په پښو کوم.
وږمه جانې، په پخوانیو وختونو کې چې ګڼې ډېرې کمې وې او یا هم قیمتي وې، نو ځوانو نجونو به یوازې یو پایزیب په پښو کاوه، خو بیا د ګڼو په ډېرېدو سره پایزیب جوړه سو.
ریښتیا هم همداسې وه، نظیفه جانې. یعنې د پایزیب له جوړه کېدو نه مقصد دا دی چې پایزیبونه به په دواړو پښو کېدله،
دوه پایزیبونه په پښو کېده.
خو نظیفه جانې، که په پام وي، اوس یو ځل بیا ځوانو نجونې له موډه یو پایزیب په پښو کوي.
بله،
یعنې اوس خو ګڼې هم ډېرې سوي دي، خو اوس له موډه له فیشنه انجونې یو پایزیب په پښو کوي. د ملالۍ خبرې به واورو.
په دا خطر چې په اوس وخت کې ګرد انجونې په پښو کوي، په محفلو کې، په میلو کې، په هر ځای کې په پښو کوي. زما خپله د غمیانو پایزیب خوښېږي. د پنجابي سره په پښو کوم ډېر ښه ایسي. یو پایزیب په پښو کوم، یو پایزیب ډېر مود دی.
نظیفه جانې، پخوا خو فکر کوم یوازې د سپین او سرو زرو پایزیبونه
وه. بلې، همداسې وه.
خو اوس ګورو سره له دې چې پایزیبونه، یعنې ډولونه یې ډېر سوي دي، د سرو زرو، د سپینو زرو تر څنګ د الماسو.
بلې، هغه هم په پښو کېږي.
بلې، نو آیا تاسې دا راته ویلی سئ چې تاسې له چا نه دا پوښتنه نه ده کړې چې قیمتونه یې څومره دي او څومره ډولونه لري د پایزیبونه.
بلې وژمه جانې د کابل د نوي ښار په سیټي سنټر کې مې له یوه دوکاندار صابر څخه پوښتلی دی چې پایزیب پر څو ډوله دی، د پایزیب قیمتونه څومره دي، او دا مهال ځوان نجونې کوم ډول پایزیبونه ډېر اخلي؟
زمون سره لزور سیسمه پایزیبونه دی، پاره کې مون سره غمی ولا دی، د دریکس مرا سره پکې ساده دی، د دریکس مرا سره پکې د انجوت ولا دی، د ریسرو کې مرا سره پکې چې کنه د زور ور کول دی. دلته چې کوم د ځوانه طبقه ده کنه هغه زمون سره د غمی ولا ډیر زیات خوښوي. قیمتونه زمون سره مختلف دي، بعضی مون سره په 1000 روپے باندې، بعضی مون سره په 1200 روپے باندې، بعضی مون سره 900، مختلف قیمتونه دي. زمون چې کوم پایزیبونه دي کنه هغه ډیر دوبۍ نه راځي، هندستان نه راځي، د پاکستان نه راځي، مختلف قسم پایزیبونه دي. زمون یو پکې سفید دی، یو پکې سبز دی، یو پکې زرد دی، داسې همدارنګه سلور دی، زموږ سره گولډن دی، زموږ سره
تاسو د تندې څنګه خبرونه ته لازمي رادیو څخه غواړئ. www.azadiradio.com مجانی اوس به د خبرونې دوهمه موضوع راواخلو چې د ځوانانو د بې ځایه ناستې ولاړې په اړه ده.
او سمه ده،
په ماشومتوب کې بنیادم وده کوي او د نورو پالنې ته محتاج وي. زوړ بودی د استراحت عمر دی، خو ځواني هغه وخت دی چې انسان باید خواري پکښې وکړي، د کار په مټ ځان او نورو ته خیر ورسوي.
بالکل همدسته نظیفه جانې. خو له بده مرغه که وګورو نو په ښارونو کوڅو او د کورونو مخې ته بله یو شمېر داسې ځوانانو سره مخ سو چې په بې ځایه ناستې ولاړې کری ورځ تېروي.
بله،
او د دغې بې ځایه ناستې پاستې په وجه خلکو او خپل ځان ته زحمت ورکوي.
بالکل همداسې ده وژمه جانې. نو راځه لومړی به په دې اړه د څو ځوانانو نظر نه واورو چې دوی د بې ځایه ناستې ولاړې په اړه څه وایي.
سمه ده،
تا ولر سیم د کابل په توند ژبه د بیر توند ژبه دریب کار نسته، په کلو په باندو کې چې دا یا په شارک په کوڅو کې ګرځي، د کاروبار نه لري، د ګرځي دا په کوڅو کې خلکو ته اذیت دي، د دې رفتار او د دې کړه وړه د ټولنې برخلاف روان دي. نه ټولنې هغه څه نه دي چې هغه ټولنه دې څه یو درس یو عبرت وښي، بلکې دې په ټولنې کې یو هغه څه دي چې ټولنې نور هم درد پیدا کوي یا مشکلات پیدا کوي.
زمانو مجد مراد صافی دی، نشه تماشه که نوشته ده کور غمشته، نه خور نه بل سوگ نه سوگ پیجنی، طول دیو اکثر گروپ گروپ شی کنه بی لار شی، حتما دسی سوچو لری چه غلطی یا غلا بارا که یا نشه بی دیو ده پراینده دیو خرابی.
وژمه جانې، ډېر کله خو داسې هم سوي دي چې ډله ییزه ناسته د یو چا د مرګ لامل سي. د کندهار ولایت اوسېدونکی ننګیالی د کورونو په مخ او په کوڅو کې د بې ځایه ناستې په اړه د خپلو سترګو لیدلې کیسه راته کوي.
زموږ په کلي کې څو دغه ځوانانو چې په کلي په کوڅو کې د بل کښېنستله، او بالاخره دوی تر دې حده ورسېدل چې د بل سره په نشو باندې اخته شول، د سګرټ سکول څخه نسوار ته، د نسوار څخه تاریاکو ته، او بالاخره چرس حتی تر کرسټال پورې ورسېدل. پایله دا شول چې دوی خصوصا په دغه نشو باندې ځان اخته کړ، او د دې نشو څخه بالاخره غلا او تلاس سوچوي. یو ورځ د غلا د پاره یو کور ته راوښته و، تر څو یو مستقل غلا کې کله چې دوی پر بام باندې راوړي د خپل دغه کار منظموي، د غلا لپاره هغه ټاکور باندې کوي، بل خره یو پر پغو کې وشتل کیږي، وجل کیږي. که څه هم زموږ په ټولنه کې سپینجری ډیر مهم رول لوبوي، تر څو چې دغه شخړې له منځه یوسو، خو بیا هم په دې نه توانې دلی، تر اوسه پر له هم دغه جریان لري، او نور ټپون او دردونه هم پکې روان دي. دغه ډله ییز ناسته خصوصا د مخ کې الکترونیک مازیکر د غوله وجه څخه وه.
د هلمند اوسیدونکو سردار ولی وایي چې ډیر کله خو دغه ډله ځوانان د نجونو او ښځو د ځورولو لامل کیږي.
ځینې ځوانان په کوڅو کې کښېني، خلک په عذاب کې، حتی سپینږیرې ځینې په عذاب وي، ښځې ځینې په عذاب وي. همدا لامل دی په ټولنه کې، په کابل کې ما خپل د سترګو لیدلی حال دلته کابل کې ولیدی چې یو ځوان یو ښځې ته شاید یو خبره بې ورته کړې، یو بل څه بې ورته ویلي، هغه ښځې بیا نورو خلکو ته وویل چې هغه سړی ګیر کوي، بیا د پولیسو دخوا څخه هغه ونیول سو، ویول سو کومې او ځای ته. دا حالت ما په خپلو سترګو کابل ولایت کې ولیدی.
متل دی وایي چیرې چې اوسې په خوی به د هغو اوسې.
ریسیا هم نظیفه جان هم دسیده، سردار ولی هم ده خبره کوي، وایي چې هر څون باید د خپلو دوستانو په انتخاب کې ښه فکر وکړي، تر څو له خلکو سره په ناسته ولاړه کې له ستونزو سره مخ نه سي.
لومړنی ځل انتخاب اړین دی، سړی باید خپل دوست سړی سره کښېني، هغه ډېر مهم دی. سړی انتخاب کې د داسې خلکو سره کښېني چې سړی د هغوی نه مثبته ګټه وي، نه منفي ګټه. که چیرې مشران دوی تعقیب کړي، خپل اولاد تعقیب کړي چې هیا نن زما بچی مکتب ته تللی دی، ښوونځي ته تللی دی، په کوم ځای کې دی، ما شاګرد کړی دی، تللی دی که نه دی تللی، که چیرې دا تعقیب شي د مشرانو لخوا، نو دا مشکلات به نه وي.
نصیفه جان، یو بل ځوان چې د اروزګان ولایت اوسیدونکی دی، شمس دی، دی وایي چې بیروزګاری ځوانان ډله ییزې ناستې ته راکاږلي دي. د نوموړي په خبره د پوهې د کچې ټیټوالی هم هغه لامل دی چې ځوانان د کړاوونو خواته بیایي.
د بیزا بندر چې پکوڅو کې داخله کې کوي ځوانان یې کوي د خپل البته دا غواړي چې د کښینې او بندر کې او خبره مزاحمت جوړ کړي علت یې بیروزګاري ده دغه لامل دی چې سړی بیروزګاره سو تبن کښینې او بندر هم کوي خلکو ته زحمت هم ورکوي کورنۍ په شر کې سره اچوي جنګونه کوي البته خپل کورنۍ د نور حضر په شر کې سره اچوي بل علت یې دا دی چې د پوهې د سطحې ټیټوالی دی که چېرې دوی پوهه ولري دوی به داسې ونه کړي کښې بنه نه بندرونه به ونه کړي خپل وخت به بې ځایه تېر نه کړي
وژمجانې د کابل ښار اوسېدونکی سید محمد وایي په کوڅو کې د ځوانانو بې ځایه درېدل کله ناکله د کورنۍ ترمنځ شخړې او خواشینۍ رامنځته کوي سید محمد به راته ووایي چې له بې ځایه ناستو ولاړو څخه یې د خپلو ځوانو اولادونو مخه څنګه راګرځولې ده
په کوڅو چې بېکاره ګرځي د دوی څخه ډېر فرصتونه منځته راځي غلا راځي وژل راځي فرض مثال د دوی له لاسه بېکاره ده بېروزګاره ده شکر څلور زامن د ټول ځوانان دي درې قسم لري یو کوبیکش دی بلې موټروان دی بلې اوس په هرات کې مسافر دی او بل د ما کشر زوی چې دی هغه په متعلم دی صنف نسم سنف درس وایي اوس د مکتب نه چې راغی یو ټیم مخکې د غرمې نه کورس ته ځي دوه ټیم پس د غرمې نه کورس ته ځي یعنې دومره وخت دې ته پاته نه دی دا به پنځه دقیقې بېکاره اوسي
ملالۍ هغه مور ده چې وایي هېڅکله یې خپل اولادونه پر بې ځایه ناستې ولاړې نه دي لیدلي دا وایي د خپلو ځوانو اولادونو د بوختیا لپاره یې ځانګړی پلان جوړ کړی دی
زما یو اولاد نه بې ځایه ګرځي نه د چا هېڅ ماته کوم اول نه ده راوړی نه کوم جنګ نه کوم هغه چې یو دقه کور کې نه سودا پسره ولېږم چې یو دقه ځان کې پوښتنې کوم سل ورته نه څنګه یو دقه ځان کې یو دقه نه پرېږدم چې بې ځایه وګرځي
وژمجانې په دې خو ټول پوه سو چې بې ځایه ناسته پاسه د بېسارو مشکلاتو لامل کېږي خو که چیرې کورنۍ د خپلو اولادونو ناسته ولاړه تر نظر لاندې ونیسي او هغوی ته سالمې بوختیاوې پیدا کړي نو ښکاره خبره ده چې ځوانان په کوڅو کې بې ځایه درېدا ته اړتیا نه ویني خو که ځوانان د بې ځایه ناستې لپاره پوره وخت ولري نو دغه ډول ستونزې به لا پراخې سي
نظیفه جانې په دې هیله چې افغان ځوانان د منفي کارونو پر ځای د مثبتو کارونو په اړه فکر وکړي نو په دې وروستیو شیبو کې به ځوانانو ته د چا سندره ور واورو
بلې وژمه جانې دا ځل به د ګودر ځاځي په ژغ کې یوه ښایسته سندره له ځوانانو سره یو ځای واورو
یا پیغلے ستا دوے سترگے پرانی دیورا نئی کبھی مڑے سترگے پرانی دیورا نئی کبھی مڑے سترگے
رنو ځوانانو تاسو تر دې مهاله د تند څنګ خبرونه ته غوږ وست خو که د همدې خبرونه په اړه خپل نظر شریکول غواړي نو له موږ سره یې د ازادي رادیو پر دې پته په لیک کې شریک کړي په کابل کې زموږ د پوسټ پک شمیره د 4411 کابل افغانستان او که انټرنیټ ته لاسرسي لري نو کولای شي چې زموږ پر پښتو یو فانه د ازادي رادیو ټول خبرونه واوري اول ولي www.azadiradio.com تر بیا شی چاري
کلستان